دا مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او کابل کې دونی می بجې دي. په دې غړي کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته او زلوی اخر اغلاس کوي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، افغانستان، سیمې، پاکستان په اړه د یو شمېر رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د افغانستان په لوګر کې نن سهار په ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ریویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ ړنګولو په اړه دې پلټنې وکړي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد اوران درابي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې د لوګر په مرکز پولې علم کې شوې.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطعې ودانۍ ته هم زیان وختې دی. د عملي ادب د چټک برګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
طالبانو د دې حملې ذمهواري قبوله کړې ده. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی دی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ ړنګولو په اړه دې پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامیه یوه هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي وو چې له وجې شاوخوا 12,000 پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نیشنل ګوند د سینیټری ستارایاز په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د څېړلو امر ورکړ. ستارایاز د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
موږ اوس دا غواړو چې اتلیست هغې له کمپنسیشن ملاو شي، که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي، هغه دی له ورکړي. او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي، هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې پې جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي.
خو د اسلام آباد د ترکیتی ادارې سی ډی یو مشر اظهر ملک نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی اغیزمنو خلکو ته نه پیسې او نه هم متبادل ځای ورکوي. د زیاته کړه چې دغه خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکه میشت وو. پاکستان ویلي روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې سوي دي او روس غواړي د پاکستان د تیل او ګیس په څنګه کې پنګه اچونه وکړي. د خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبرې غونډې پر مهال وکړه.
زه په دې خبر یم چې روس ته پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوخي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوي.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پاکستان له خپلو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روان میاشتې تر 13 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې پرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادي ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اوتمنځي دا مشران وایي حکومت د شوي، سپینوام، ګړیوم، رزمک او دوسلی پر کډوالو مرستې بندې کړي دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پرېکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې او د هغوی لخوا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیاری دی او تیار دی او ایجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکچي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد نن مشال ریډیو ته وویل که طالبان خپل استازي بدل هم کړي خو افغان حکومت به له خپلې مخکنۍ ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دوی په وینا دغه پوینا ایجنډا به هم هغه څوی چې ورباندې اتفاق شوی وو. تمه وه د سولې دوم دور رسمي خبري د جولای په وروستیو کې وسی خو د طالبانو په رهبری کې بدلون دا خبري وځنډولې او په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ډډه وکړه چې دا خبري به ډیر ژر پایل شي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او وی ویل چې په شام کې د استحکام لپاره به ټولې هڅې وکړي. د فرانس دفاع وزیر نن ویلي حکومت به روسته لشت لشه 1.2 عرب یورو د دوو جنگي مسترال بیړیو د سودا د ختمولو لواج ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولسمشرانو پرون په دیاړه خبرې کړي او نور جنجال نه ورباندې کوي. فرانس ویلي چې د دې بیړیو تر اصلي نرخ کمې پیسې به روسته ورکړي ځکه چې بیړۍ نه دي مکمل شوي او قرارداد یې د کار تر مکملېدو مخکې ځنډول شوی و. د فرانس حکومت تیر کال د کرایمیا د الحاق او په یوکراین کې د روس د لاسوهنو له امله ماسکاو د دو مسترال جنگی بیړیو د خرڅولو پریکړه بیرته واخیستله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټومي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوي د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. تمدای چې کانګرس په د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. ریپبلیکن ګوند وایي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رای لري. ولسمشر باراک اوباما پر دوی له ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر وای ډیر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشري په معلول چې د امریکا بې پایلوټو او جنگي الوتکو د ترکی هغې هوایي اډې ته رسیدلي چې رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پراته ده. د ول امریکا او ترکی به ډیر ژر داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د پوینا شام غیر سختریزه اپوزیشن لپاره د داعش په وړاندې هم جګړه خوندې کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته سره رسیدلی دي. ډیپلوماټانو د چهارشنبې پر ورځ وویل د دې قرارداد هدف دا دی چې په شام کې کیمیاوي وسلو برید کوونکي په ډاګه کول او عدالت ته راحاضرول دي. دوی وایي د دې قرارداد مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 1500 غړو کې ویشل شوې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم او کرنسۍ له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ 95 پیسې او په 1.11 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.58 روپۍ 50 پیسې او په 1.58 روپۍ 95 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 28.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ، موږ په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز اورئ. افغانستان په لوګر کې موټر بم ځانمرګ بریټ شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوی.
د بارکتونو شی مشکول هم ما د سفیر کوي تاسو د نو وخت خپل بصاحه کې ما لاس کسان وو زخمیان.
پاکستان سینټ کابینه ډیویژن ته ویلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو د خامو کورونو ډنګولو پیښې پلټنه دی وکړي، خو د اسلام آباد پرمختیايي ادارې سی ڈی اے وای
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے.
پاکستان وای روسیا د انرژي په برخه کې په هغه هیواد کې پانګونه کول غواړي او پروخانه مستقبل خبرونه کې مو په فرانسې کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه بورسونه ورکول کیږي.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې ځانمرګ برید شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوی دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا موټر بمی حمله نن له ولایتي شورا او د لوګر له مرکزی روغتون سره نږدې وشوه. د دوی په خبره په وژل شوی کې درې پوځیان دي. چاودنې د ولایتي شورا ودانۍ ته تاوان رسولی دی. تفصیل نسیم شفق راکوي.
د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولي. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پلالم خار کې د چټک غبرګون قتاوه. خاغلی اندرابی وویل چې دا حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د عملي هدف د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزي روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پلیالم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوروره ده او د دولتي ودانۍ د دوه دام ډیره زوروره دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وه، مارکیټونه شي ټولې هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه وه.
په پلالم ښار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکنیس د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځای راورسېد. نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځایه او ده انفجار ورکړ.
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړي چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د پښتنو خامو یا کچا کورونو رنګولو، د یو شمیر خلکو نیولو او پر هغوی د ترهګرۍ مخنیوي مقدمو درجولو پر ضد اقدام کړی او د کابینې څانګې کمیټې ته یې امر کړی چې د دې هر څه پلټنه دی وکړي. د پاکستان سینټ وایي که د آی یولس سیکټر یا برخې دا ځمکه دولتي وه، نو بیا د اسلام آباد پرمختیا ادارې له څلورویشتو کلونو راهیسې زرګونه خلک ولې هلته پرېښول چې ووسي. څو ورځې مخکې د پلازمینې پرمختیا ادارې سی ډی اے او پولیسو د پښتون میشته آی یولس سیکټر خام یا کچا کورونه ړنګ کړل او هلته میشتې ګڼې کورنۍ یې وشړلې. په دوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا هغه پښتانه ول چې د نامنیو له کبله اسلام آباد ته کډه شوي ول او هلته یې مزدوري کوله. سراج ظهیر معلومات راکوي.
یوه اونۍ وړاندې د اسلام آباد د سبزی منډۍ سره نږدې په آی 11 سیکټر کې سی ډی اے د های کورټ او د داخلي چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادۍ ړنګه کړې ده او دغه مهال یې یو شمېر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمې درج کړل شوې دي. د شورو په ورځ په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند سینیټری سیتره ایاز تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم ران کړی شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمی هم درج کړی شوې. په کوم چې د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا زمکه سی ډی اے خرڅ کړی و، نو بیا ولی یې پر لسلویختو کالو داخلك پرې خودل باید چې د خلکو ته یا زمکه او یا پیسې ورکړل شي. د دې وروسته نوموړي د معاملې کمیټې ته وسپارله او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلیټنې دی وکړي او لسی ډی اے دی تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټری ستاره ایاز نو پوښتنه نو هغې وی
څنګه تاریخي سره چې هغه او باسه له او به
خلکو باندې هغه ای ٹی سی انډر چې دی هغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې خلک لاړل هغه له کمپنسیشن چېرته بل ځای کې ولا ځای ورکړي خو موږ اوس دا غواړو چې ایٹ لیسټ هغه له کمپنسیشن ملاو شي که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه کوي هغه دی له ورکړي او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې پی جوړ کړي دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کوم بختانه دلته کې دی نه پرېږدي چې خپل خپلانو سره هغه کسان لاړ شي هغه دې فورن تپوسو کړي شي او پته دیو کې چې دا ولې هغه خلاف دې دومره سختۍ سره اکشن اغستی دی
همداشان مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د سی ډي اے د انفورسمنت د ډایرکټر ملک اظهر خورشید نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو اوس به دا معامله وفاقي حکومت هواروي خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نظمکی او نه پیسې ورکولی شي نوموړي زیاته کړه
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے
دا خبردرتا حکومت جواب در کړی خدا ټول خلق په غیر قانوني توګه دلته ناستو او موږ دوی لا څو څو واره نوټس ورکړی وي چې دا سرکاري زمکه ده او دا خالی کړی خو دوی نه خالی کوله دورانې دونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی له ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړی بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل هغه هم دوی ونه منل موږ ورته په ښکاره ډول ویلی وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال لخوا څه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو
ملکیت
ہے تو لے آئے ہم آپ کے لیے ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوشش کریں ذکر دا پیادی آبادی کی لدولس ضروریات دا خیبر پختونخوا دا بیلا بیل سمیو خلق او زین افغانان میشتو او ددوی پا وینا چی اس پا یو او بلزے کی جون تیروی او حس دا سرپنا زی نلری سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پاکستان وای روسیا غواړي د انرژي یا توانایي په برخه کې په پاکستان کې پانګونه وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویل په دې لړ کې له مسکو سره د یو شمیر پروژو په اړه خبرې کړې دي په پاکستان کې د روسیې پانګونې او د اسلام آباد او مسکو اړیکو په اړه ریاض مساخیل دا راپورټ جوړ کړی دی
د زیارت پروز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د ټولو گاونډي او سیمه ایزو ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسي عمل کوي د دې په خبره د لری ملکونو خپل اهمیت وی او د نږدې خپل نو ځکه د یورپ او امریکا په ګډون ټولو لری پرتو ملکونو سره هم پاکستان ښه تعلقات لري د پاکستان روس تعلقاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې خلیل الله قاضی اوه چې روس پاکستان کې د تیل او ګیس په لټون او نورو منصوبو کې زړه خوښي لري
زپ دی خبر یم چی روس ته پاکستان گیس پائپ لائن منصوبو کې زړه خوخی لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوی
مشال ریډیو د پاکستان او روس ترمنځ تعلقاتو پاړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې د روس او پاکستان ترمنځ کله هم نیخ په نیغه کړکیچ نه دی راغلی خو پاکستان د لری ملکونو د پاره نږدې ملکونو سره تعلقات شاته غورځولي وو
پاکستان له ماضي کې هم چې کوم صنعتي ترقی د پاره ضروري ستیل ملو یا د تیل او ګیس تلاش خبرې دی دا یې ماضي کې هم کړی دي دا هم ګورو چې کوم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کوم ملک کې دنه هغه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي بل دا ده چې امریکي قوا او د ناټو قوا نوی که داخله د کوم لپاره یا چین یا روس د سره تعلقات همیشه خاصه تل غواړي بل موږ دا ګورو چې امریکا او د هند تعلقات چې به هغه کې کرم جوشي پیدا شوی د پاکستان په غواړي چې د چین او روس سره د سره تعلقات
د یادونې دا چې د روسیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د روس سفر کړی او چرته چې نوموړي د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزه کې د پاکستان نمائندګي کړې و او دغه دوران پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړی شو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا اوریدونکو تاسو د ریاض پر رپورٹ کې واوریدل چې روسیا غواړي چې د پاکستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي لدی سره تړلې بل موضوع دا ده چې د پاکستان نخبردین کې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون پور باندې لیکنه کړې ده د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نلیکې پروژې عملي کولو لپاره خبرې کوي دغه ورسپانه وایي چې په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژۍ له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران ترکمنستان او روسیې د انرژۍ او برېښنا اړتیاوې پوره کړي معلومات راکوي
ایکسپریس ٹریبیون وسپان لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لائن پروژې عملي کولو په اړه خبري پیل کړې دي په دې رستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپلاین پروژې پرانستلو دستوره کې ګډون وکړي. ورځپاڼې لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپلاین غځولو پروژه به عملي کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپلاین پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپلاین کار شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او اکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپلاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپلاین به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورځپاڼه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
د ګلایز نمو د مقالې مهمې برخې ورېدې. اوس هم ورځو یو بل رپورټ ته. پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د ځینو وجوهاتو له کبله په پاکستان کې د میشتو نه رجسټر شویو کډوالو د نوم لیکنې عمل یې لا هم نه دی پیل کړی. دوی وایي په دې لړ کې تیاری نیسي او غواړي د روانې میاشتې له 15 نیټې د کډوالو رجسټریشن پیل کړي. هلته د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سفران وایي کله چې د نه رجسټر شویو افغان کډوالو نوم لیکنه بشپړه کړي نو بیا به له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نویو رجسټر شویو کډوالو ته پاسپورټونه ورکړي. تفصیل احمد الله راکوی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن بعد روانې میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانې او چارواکي ذبیح الله وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د تیرې میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیدونکې و، خو د څه وجوهاتو په وجه دغه رجسټریشن شروع نه کړی شو، خو اوس دواړه حکومتونه اراده لري چې د روانې میاشتې نه بعد دا رجسټریشن شروع کوي. د نوموړي وینا وه
افغانستان سایت ته یو څه وجوهات د هغه خوانمو، نو د هغه له خاطره تقریبا یو میاشت هغه مخته و، نو اوس د 15 نه به انشاءالله شروع کیږي. د دې میاشت 15 تاریخ بوري.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر انټونیو ګیټرز چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر وو سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې میش د غیر راجستر کډوالو رجسټریشن بعد د جولای د 15 نیټې نه شروع کوي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته رسولی شي. مشال ریډیو چې کله په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات وو چې له وجې دا رجسټریشن شروع نه کړی شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
لوی پروګرام دی، نو حکومت پاکستان او حکومت افغانستان غواړي چې پوره تیاری سره دا پروجیکټ شروع شي. یو این ایچ سی آر ډایرکټلی په دا پروجیکټ کې انوالو نه دی، نو یقینا شروع کوي، خو د حکومت پاکستان خو پوره اراده ده او حکومت افغانستان هم فلی آن بورډ دی.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې کله پاکستان حکومت د دې غیر راجستر کډوالو رجسټریشن مکمل کړي نو بیا به افغانستان حکومت تخواست کوي چې د نوي راجستر شوي کډوالو ته پاسپورټونه او سفري دستاویزات ورکړي او په دغه اسنادو به بیا دوی ته ویزې ورکړي کیږي. د یادونې ده چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لک څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړی شوي پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ وایي په قومي لوجستیکي ادارې ان ال سی کې د مالی درغلۍ او بې قاعدګیو په تور یې دوه پخوانیو پوځي جنرالانو ته سزا ورولې ده. د پوځ اباړیکو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې ویلي د پاکستان له پوځي قانون سره سم د مقدمې پر مهال یې یو ملکي وګړي ته هم سزا ورولې ده. بیان وایي له پخوانیو پوځي افسرانو د هغوی رتبې او ټول مراحت بیرته اخیستل شوي دي. رابعه کرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وای چې د پوز اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټې کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سیویلین افسر د ان ایل سی د اصولونو خلاف ورزي کړې ده او د سرمایه‌کارۍ په اړه غلطې فیصلې کړې دي، د سنه چې ادارې ته مالی نقصان رسیدلې دی. یاد دې وي کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه‌کاري کړې وه، د سنه چې ان ایل سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر او ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پاڼې په وینا چې آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہده سنبھالولو سره د دې کیس زر تر زره د مکملېدو حکم ورکړی وو. د خبر پاڼې په وینا چې میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سروس څخه لرې کړی شوی دی، یعنی د هغه رینګ، هغه ته ورکړی شوي میډلونه، اعزازات، طبي سهولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو یې نه ده ترلاسه کړی، خو نه د ضابطی خلاف ورزی شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړی شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړی شوې دی. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوس په خپل روایتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداری معیار برقرار ساتي. دو پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوس لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی اکټ لاندې حاضر سروس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رینک، احساسات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
ابو راحیل شهید دا خبره لته دی ورکړه چې آرمی په خپل غوړی چې د سیول نه کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کړ چې هغه خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو ښه شروعات دی او زه یم چې نور وی د هغوی خلاف هم په کار بچي داسې کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوے ځمکه چې کبا ده په دې چې دین آباد فوج د دین لغنه ګندا دندینا صفا کولی او که دا صفا نه شو نو د دې سرایب به بی آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او هغه د یونیفارم د پاره ډیره د شرم باعث خبره ده.
یاد دې کال 2010 کې پبلک اکاونټس کمیټه د ان ایل سی د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړی وو، خو د هغه وخت آرمی چیف جنرل اشواق پرویز کیانی ویلي وو چې پوس په خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
کرایب اکرم خان رپورٹ مورد په پاکستان کې عدالت متحده قومی موومنٹ مشر الطاف حسین د نیونی امر ورکړی دی. شنونکي وایي د پاکستاني پولیسو لپاره دا شونې نه ده چې نوموړی ونیسي، ځکه چې هغه په لندن کې اوسي. خو د پاکستان پوځ او ایم کیو ایم ترمنځ اختلافات په کراچۍ کې نارامي او ګډوډي پیدا کولی شي. د مشال اړیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع رپورٹ جوړ کړی چې ژباړه او لنډیز یې نجیب عامر اوروي.
په پاکستان کې یو عدالت تیره ورځ د هغه سیاسي ګوند د مشر د نیولو امر وکړ چې د بډایه ښار کراچۍ واک په لاس کې لري. له دې جوتیږي چې د نوموړي سیاسي ګوند او پوځ ترمنځ اوبه خړې شوې دي. ډیری خلک ډارېږي چې د پوځ او متحده قومي مومنټ ترمنځ دغه اختلافات به د کراچۍ ښار امنیت ګډوډ کړي. کراچۍ د 10 میلیونو خلکو ښار دی او د دولت نیمایي ګټه برابروي. کراچۍ ښار لاله مخکې نه د بدامنۍ او ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان دی. متحده قومي مومنټ د دې ښار د واک واګي په لاس کې لري. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی له 1992 کال راهیسې لاغې وروسته په یاد ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي چې پاکستان کې د ده د نیول کېدو امر جاري شو. پر نوموړي د قتل په ګډون یو شمېر نور تورونه هم وو. د نوموړي خلاف دغه کیسونه وروسته لرې کړه شول. دا وارد الطاف حسین د نیول کېدو په اړه یوه نوې قضیه ښودل کیږي. د عدالت چارواکي وایي کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ په دفتر ځواکونو چاپه ووهله، نو الطاف حسین د تلویزیونی بحث پر مهال د رینجر ځواکونو یو کرنل ته ګواښونه وکړل او په همدې کیس کې د هغه پر ضد د ګرفتارۍ وارنټ جاری شو چې ضمانت هم پکې نشي کېدی. د الطاف حسین د نیول کېدو وارنټ وروسته لاغې جاری شو چې د سند د رینجر ځواکونو چارواکي کرنل طاهر محمود پولیسو ته د الطاف حسین پر ضد شکایت جمع کړ. کرنل طاهر محمود د متحده قومي مومنټ په مرکزی دفتر 90 د چاپی مشري کوله. الطاف حسین په 90 د چاپی رپس جیو ټلویزیون ته ویلو د رینجر ځواکونو کوم افسرانو چې د دوی په دفتر چاپه وهلې هغه به زر په نه حساب شي. د کرنل طاهر محمود لخوا د گواهانو په توګه د 9 کسانو نمونه شامل کړی شوی دی چې ورکی د تلویزیونی خبرونې کوربه او د هغه نور عمل هم شامل ده. عدالت د اگست تر 6 الطاف حسین ته د حاضرې دعا امر کړی. خدا چې هغه په لندن کې اوسیږي نو د پاکستانی پولیسو لپاره نیول ناشونی دی. خو په تیرو 15 کالو کې داغه د نیول کېدو په اړه د کوم پاکستانی عدالت دا لومړی پریکړه ده. ځینې شنون کې حیرانی ښکاره کوي چې که د پوځ او متحده قومي مومنټ ترمنځ واټن زیات شو نو د کراچۍ ښار واک به چا ته وسپارل شي. متحده قومي مومنټ د پاکستان څلورم لوی ګوند دی. په یاد ګوند کې د هغو اردو ویونکو خلکو اکثریت دی چې په 1920 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر مهال په هجرت پاکستان ته راغلي وو. د پولیسو چارواکي په غیر رسمي بیانونو کې پر متحده قومي مومنټ تورونه لګوي چې په کراچۍ ښار د منګولو ښخولو لپاره د یوې مافیا په بڼه رول لوبوي، خو متحده قومي مومنټ تل دغه تورونه رد کړي دي.
له نجیب عامر مو د مقاله مهمه برخه اوریدي او وسم ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې.
د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر امنیت قوماندانۍ امنیت عامر محمد قرآن اندرابي نن مشال ډو ټول د حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آباد وړنګولو په اړه دې پلټنه وکړي. د اسلام آباد انتظامي یو وخت مخکې د خلکوټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې د وجې شاوخوا 12,000 پښتانه به کوره شوي وو. پاکستان وایي روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې پیل کړې دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیل الله نن اورنځي خبرې غونډې ته په اسلام آباد کې وکړه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت به روانې میاشتې پر 12 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د ټولو ورځو په توګه ولمانځي. د اوتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپنوام ګړیوم ورځمکه او دوسرې په کډوالو مرستې بندې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیار دي او ایجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکزي پلاوي مشر حاجي عزیز الله امامت د مشر د ټول ک طالبان خپل استازي بدل هم کړي. افغان حکومت به له خپلې مخکنۍ ایجنډا سره په خبرو کې ګډون وکړي. ایران پرون وړاندیز کړی چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړی کمیټه تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د فرانس دفاع وزیر ویلي چې حکومت به روس ته لږ 1.2 ارب یورو د دوو جنګي مسټرال بیړیو د سودا د ختمولو لوجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولسمشر پرون په دې اړه خبرې کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سیمې ټینګولو دفاع کړی ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ډېر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته سره رسېدلي دي.
خبرونو لنډیز مول مشال راډیو واورید وایاندو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوختي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق له جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به
مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دې فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. دې سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتری راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یولس لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریه لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخن نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي دی د مرګ پر سزا بندیز بحاله کړي. دې سازمان دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د شفقت حسین په نوم یوه کس ته د پانسی ورکړل شوه. د ده په اړه وکیلان وایي د جرم پر وخت یې عمر له قانوني ټاکل شوي حده کم و. هلته فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. مریحا میرزاده معلومات راکوي.
امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسی سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دی په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. دغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه له 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پنسه پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له رپورټونو باوجود یادې ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یادې ډلې اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بل خوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیوه رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر په باړی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته نن بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رادیو ته ویل په نامنیو کې د روختون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی چې دوی اوس بیا رغولې ده. د دوی په خبره اوس به روختون وکول شي چې د سیمې اوسیدونکو ته روغتیايي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
نن د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګره په نوم روختون ډیره موده پس لاس کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرل طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې مهال د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په هکله مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګره هسپتال د باړې سب ڈیویژن ټولونه غټ اسپتال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بند بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسا دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو. څنګه چې د علاقې د شرخخونه پاکه کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په څو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړل شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروګرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټولې څانګې بحال کړي.
سومره میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم کیژوالټی دا دی سومره هاسپټل ریمیننګ چې سومره بلډینګز دی دا به موږ ټول رینوویټ کوو. ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل اسکیم دے دغی اسپتال دا پارا چاغا تقریبا دا 2 کروڑ روپے چکم دے سمرا اکویپمنٹ دل تک لگی نو آغا سٹول اکویپمنٹ با مونگا انڈر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انڈر دیتا پرووائڈ کو نو آگے مونگ سرا منظوری شوے دے انشاءاللہ یو میش کے با آگے سپلائی چکم دے آگا با سٹارٹ شی چی پا دی اسپتال کی سمرا فرنیچر سمرا اکویپمنٹ لگی آبا ٹول چکم دے دیتا پرووائڈ کی.
او دا باڑے شلو بری اسی دن کی آصف خان پردی بیا دا دغی روختون دا خلاصے دو پاڑا وویل
موږ دلته روغلی وو چې دا کوم دا اسپتال غلو افتتاح او دغه لا روغلی وو. موږ په دا ډېر خوشحالي چې دا خبره مو ورغدله لاره موږ لا په کور چې کولو شي او موږ لا د اسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل اسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وکنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض چې کوم دی مرګ لام تیار شو یا به ډېر پکې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحالي ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغه سره او ډېر به موږ لا سہولت جوړ شي او ډېر به موږ هم ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لري دا سروډونه هم کولو شي.
یا د دې چې په دې ورستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې د ورته پیل شوې دي او دلته یو شمېر مهمې لارې ځنې کارخانه او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوې دي. همدارنګ نن د اف سی او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر زر به بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې طالبانو چې له 2 کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر 2 کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و خو امریکا دا معلومه نه کړای شوه چې ملا عمر ژوندی دی او که مړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه 2 کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر لونو امریکا دا ویل چې کده طالبانو یا نور وسلوالو ډلو مشران لمنځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي ځکه چې نه خود طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر لمړینې خبره وه او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې کده دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسی مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناک کار دی او کنه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسله وال وجلی دي. خوایا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه.
په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوې دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنگي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړ پوړي چارواکي سټیفن پرېسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تیرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږدیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
او سمخ شوی د اونیز خبرونه روښانه مستقبل خبرونه درته منورشا جوړه کړې او په خبرونه کې په فرانسې کې د تعلیم موضوع څېړل شوې ده.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمېر داسې څنګه مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې یې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو او دا به هم واوري چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګري ترلاسه کولو موقع د نشت برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري. د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټي او ریاض درمل د پېښور یونیورسټي نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لسګونه بورسونه د خپل سفارت لخوا اعلانوي او هغې دپاره تقریبا اتیا اویا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس زده کړې کړي وي هغې عریضه کوي او وروسته د عریضې هغې اسناد ارزیابي کېږي، وروسته د ارزیابي کېدو څه پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کېږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کېږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کېږي او پروسې پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي، ریاض درمل وایي
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کیږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونې کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نمو وو پختل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي؟
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي، د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې تبن دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې خرول لوبولوي خې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سره کوي. خود دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې په بسای کولو کې رول لوبولي، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کیږي چې هغه محصلین چې ښه سکلز ولري او کولای شي چې په ټولنه کې په راتلونکي کې په خپل بخش کې ښه رول ولوبوي، هغه محصلین په نظر کې نیول کیږي او هغوی ته دا برس ورکول کیږي.
نوموړی زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخکې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسولی شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیا وي، د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل،
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختي دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوې راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو، په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده. او همدارنګه موږ ته د صحت بخش کې چې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحي لیاز نغه بیمه وي، موږ ته اغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د اوسېدو لپاره موږ ته د غبیلې پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې وایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوې چې یو محصل لپاره باید وي چې زده کړې پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پینوي، دا ټول دی په نظر کې نیول وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسایي نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قانونو سیالي کولی شي. د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نورې خبرې هم کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس پهیې واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي څه ډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي. فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نه مو پوښتلی چې د افغانستان، پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني.
د هغه زمونږ ستاسو د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره سړی ووایي ډیر توپیر لري، خصوصا په عملی ډګر کې. دلته د تخصص څانګې چې دي د بیچلر وروسته د ماستری یا د پی ایچ ډی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري. دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړی شي عملی برخو کې کار وکړي، عملی پروژې دوی ته ورکول کیږي او په هغه بخشونو کې دوی استفاده کولی شي د ریسرچونو نه، د سیړنو نه چې نور پوهانو په دنیا کې کړی دي. دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت آنلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړنو نه خبر اوسيږي او خپل علم له دې طریقه بډایه کړي. نو دا خلک په عملی میدان کې ډیر کوښښ کوي چې محصلین په رښتیا ژوند کې وکړی شي، دغه ستونزې د عمل د ډګر نه حل شي. په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلین باندې کوښښ کیږي چې تیوري مضبوطه اوسيږي خو د عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زمونږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زمونږ تیوري دي قوي وي او پریکټیکل دي ضعیف وي. همدا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارډ کې خو نشي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي.
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپاړسم یا ماستری وکړي نو د هیواد کې پاتې کېدلی او سکار روزګار هم کولی شي او کسنګه؟ صلاح الدین وای،
بالکل کولای شي. عموما بورسونه داسې پلان شوی چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصل که د هر هیواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هیواد کې دغه خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هیواد په ګټه هغه وکارول شي. همدارنګه هغې ته دا زمینه هم مساعد دی شي او دا چې هغه دلته دکتورا وکړي تخصص پکې وکړي. خو هغې ته فیصدي ډېره کمه ده. اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هیوادونو ته ځي او بیرته د خپل هیواد په رغونه کې فعاله برخه اخلي. خو دا څه مشکل نه ده که یو محصل د ماسترۍ نه پس دلته د دکتورا دپاره ځان ته زمینه مساعدوي چې عموما د محصل د شوق د محصل د خوښي پورې اړه لري. لاړ شي خپل هیواد ته هیواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې اووه میاشتې کال نه پس د دکتورا دپاره امادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي.
خو ریاض درمل بیا وایي چې د ځینې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلې لپاره ضروري ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پس خپل هیواد ته ستون شي، هلته سمو د کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي.
زما په نظر باندې درې عمده لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي. ټول لومړی خدا ته چې هغه خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هیواد ته راغلي هغوی نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړ زده کړو مکملولو وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي. دلته به یو څه کار کوي او هغې وروسته که بیا سره کولای شي چې عالي تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو خو یې دا وجه وي. دویمه وجه دا وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نه کی چې دلته پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی، ځکه بعضې هیوادونه داسې شرایط لري که ته غواړې پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی باید داغوی یو څه ضرورتونه یا داغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضې محصلین نه شي کولای ریکوایرمنټس پوره نه کړي بیرته وطن ستنېږي. درېیمه وجه دا ده چې په افغانستان کې موږ مسلکي کدرونو ډېر کمی لرو. افغانستان کې مسلکي کدرونو ته ضرورت دی. دا خلک چې مستري وکړي دوی دغومره په ځان باندې بسای شي چې پوهېږي چې په افغانستان په بیا رغونه کې زه یو ښه رول لوبولی شم او زه چیرته لاړ شم زه کولای شم چې د هغه خارجي مشاورینو ځای ونیسم څو چې په زرهاو ډالر هره میاشت د افغانستان د بودیجې نه یا د خارجیانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوستونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه وي هلته د کار کولو. او عموما هغه خلک چې ماستري وکړي هغوی غواړي چې څه عملي کار وکړي تر څو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او دا په هغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت ورته لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کیږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې څه وجوهات دي؟ صلاح الدین په دې اکلا وایي.
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې دې پروسه کې ځان شامل کړي او همدارنګه بدبختي زموږ دا ده چې د دې نه زیات خلک مستفید کیږي چې په ښارونو کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنیو سره په اړیکه کې وي یا غڅاري. مننه کوم ستاسو نه چې د دې رادیو د لارې زموږ د کلیو بانډو ته ستاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې صبر سونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې دا د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمې پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي. د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا ښاري خلک زیات لاسرسی لري او غي پروسه ښه څارلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاوو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره اوږه په اوږه باندې لاړ شي، باید د تعلیم په ګاډه باندې سنبالي. او تعلیم کولای شي مونږ د تیرو مونږ تجربې لرو ډېرې ترخې او د هغې غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبت. نو مونږ تعلیم وکړو او چیرته لوړې زده کړې بیا خصوصا وکړو مونږ کولای شو چې ټولنې ته له بلې زاویې وګورو او د پرمختګ له زاویې وګورو او د تعلیم په همدې هنر سره مونږ کولای شو چې خپل خلک له تیارو راوباسو او د رڼا او سباوون طرف ته بوزو.
داراز صلاح الدین د افغانستان نوي کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته ده چې د راتلونکي خژوان د پاره یوازینې حل زمنګ د پاره زده کړې دي او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید منګه پرې نګدو او زده کړو د پاره یو داسې لار غوره کو چې زمنګ کورنۍ اقتصاد عموما زمنګ محصولین بشارګان د کورنۍ اقتصاد د وجنه زده کړو نه پاتې کیږي نو منګه خپل د ژوند داسې اداره کو چې هم زمنګ کورنۍ اقتصاد ته مشکل پی ته خطر پیښ نشي زمنګ کورنۍ غ اقتصادي بهیر هم په دوام ومی او موږ زده کړم او خوشبختی ده چې په نړۍ کې زمنګ په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوې ده چې یو محصول کولای شي چې هم وظیفه وکي هم زده کړی وکي هم کورنۍ کار وکي هم د کور پالنه وکي هم زده کړی وکي نو زما په نظر کغواړي چې راتلونکي خولري کغواړي چې راتلونکي کې یو افتخار سره ژوند وکي او د یو خه خاروان په صفت باندې په افتخار سره وایي چې زه د خپل هواد لپاره ما زده کړی کړی او د پرمختیا کار مې کې مې برخه اخیستې ده نو هغه وزینه هغه زده کړی دي چې باید زده کړی تر سره کړي
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارولی شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.